The Washington DC na The Voice of America Jiva Radio De
ګران اوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا دی ریډیو دی نن د شروع ورځ کال 2020 د ستمبر د میاشتې 13 نیټه ده په پاکستان کې د شپې لاس افغانستان کې نه نیمه ورځ په واشنگټن ڈی سی کې د ورځ یو بجه شو د وایس اف امریکا دی واف په دې خبری خبرونه کې درته زه بختور شاه هر کړی وایم یو شمیر مهم رپورټونه لرو خو لمړی ورزو د تازه او مهمو خبرونو سره ټکو ته د افغانستان د مصالحتي جرګې مشر ډاکټر عبدالله د اسلام آباد د سفر په وخت ویلي پاکستان د افغانستان د سولې پر روان عمل کې غوره رول لوبوي خپل پر افغانستان د پاره د امریکا ځانګړی استاد زلمی خلیل زاد یو واری بیا قطر ته روان شوی دی چرته چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې روانې دي په اسلام آباد های کورټ کې نن یو ځل بیا د نواز شریف ملک ته د ورستلو په اړه د یو فاست اوریدنې په وخت عدالت ویلي د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف عدالت ته نه حاضرېدل د پاکستان د قانون سپکاوی دی عدالت به په دې اړه بل اورونه د اکتوبر په 8 نیټه کوي او د امریکې د صدارتي انتخاباتو په لومړۍ مباحثه کې د ریپابلیکن پارټۍ صدر ډانلډ ترامپ او د ډیموکراتیک پارټۍ د هغه مخالف صدارتي امیدوار جو بایدن په یو بل سخت نیوکه کړي په دغه مباحثه کې دواړو کوشش کوو چې امریکایي ولس ته سرګند کړي څوک به راتلونکي ټاکنو کې د صدارت لپاره غوره امیدوار وي او واستو خبرونو تفصیل افغانستان د مصالحتي جرګې مشر ډاکټر عبدالله د اسلام آباد د سفر په وخت منلي چې پاکستان د افغانستان د سولې پر روان عمل کې غوره رول لوبولې نو وړي د خپل سفر په اخیری ورځ اسلام آباد کې یو سیمینار ته ویلي افغانستان د خپل ټولو وګړو لپاره په برابرو حقوقو ورکولو یقین لري او زیاته کړې ده چې په دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې په دغه هیبات کې د امن پلور یو پیاوړې ګام دی او د سولې لپاره یو غوره موقعه ده نوموړي د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان د پاکستان د صدر او نورو حکومتي مشرانو سره د افغانستان د سولې په موضوع خبرې اترې کړې خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استاد زلمی خلیل زاد د قطر پایتخت دوحه ته روان شوه دي چرته چې د افغان حکومتي پلاوی او طالبانو د استادو ترمنځ د سولې خبرې اترې د اکتوبر د 12 نیټې نه روانې دي او د پاکستان حکومت د افغانانو لپاره نوې ویزا پالیسی اعلان کړې ده د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استاد محمد صادق په ټویټر لیکلي د تاریخ انصاف د مرکزی حکومت کابینه د نوې ویزې پالیسی منځوري ورکړې ده چې پاکستان ته د ورتلو په وخت به افغان وګړو ته د ویزو اخیستو کې اساني وي او په اسلام آباد های کورټ کې نن یو ځل بیا د نواز شریف ملک ته د ورستلو په اړه د یو فاست اوریدنه په وخت عدالت ویلي د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف عدالت ته نه حاضرېدل د پاکستان د قانون سپکاوی دی عدالت په دې اړه بل اورونه د اکتوبر په 8 نیټه کوي پاکستان کې مخالف ګوندونه وایي حکومت د دوی په ضد سیاسي انتقام اخلي او د اکتوبر په 11 نیټه د تاریخ انصاف د حکومت په ضد په لاهور کې د احتجاجونو دړاکه هم ورکړي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان اړوند ادارو ته امر کړی چې په خوانی وزیر اعظم نواز شریف زر تر زر پاکستان ته ورولي څوک چې د غبن په مقدمو کې د عدالت لخوا اشتهاري ګرځول شوی د پاکستان په خوانی وزیر اعظم نواز شریف د تیر کال د نومبر راهسي د خپل علاج لپاره په لندن کې ایثار دی او په پاکستان کې په تیزی سره د رائے د اظهار د پاره د راټینګیدونکو چاپیریال پترس کې د هیواد په کچره وکیلانو لوی تنظیم پاکستان بار کونسل د صحافیانو او مدني فعالینو د تحفظ د پاره د جرنالیسټک ډیفنس په نوم وکاسیزه کمیټه جوړه کړې ده چې هغه صحافیانو ته به ویړیا قانوني مرسته ورکوي په چا چې د دروغو مقدمه جوړ کړې شوی وي دا کمیټه په داسې وخت جوړه شوې ده چې په هیواد کې د آزاد صحافت لمن ورځ تر بلې راټینګيږي د امریکای د صدارتي انتخاباتو په لومړۍ مباحثه کې د ریپابلیکن پارټۍ صدر ډانلډ ترامپ او د ډیموکراتیک پارټۍ دغه مخالف صدارتي امیدوار جو بایدن په یو بل سخت نیوکه کړې دي په دغه مباحثه کې دواړو دا کوشش کوو چې امریکایي ولس ته سرګند کړي چې پراتونکو ټاکنو کې به د صدارت لپاره څوک غوره امیدوار وي
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل
دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی. د افغانستان د ملي روغې جوړې د عالی شورا مشر ډاکټر عبدالله د افغان سولې په مذاکراتو کې د پاکستان هستې ستایلي خو سره ویل دي اوس به دواړو هیوادونو ته په یو بل شک کول پرېښودل وي. نوموړي د اسلام آباد په سفر کې پرون د ستراتیژیکي مطالعاتو په مرکز کې وغونډې ته په وینا کې دغه خبره کړې ده. په پاکستان کې سیډونکو وایي د دواړو هیوادونو په یو بل شک کول پری خودل د افغانستان د سولې سره تړل دي. په دې باندې یو سیډنیز ریپورت د ډیوا خبریاله راوی پیر راکوي.
د افغانستان مسالیتی اعلی شورا مشر ډاکټر عبدالله پاکستان ته د سفر په دریمه ورځ د صدر عارف علوی سره لیدل. د سرکاري ټلویزیون تر مخه په دې موخه د پاکستان صدر د افغانستان د روغې جوړې په عمل کې د ملاتړ تکرار کړي او ویلي سیاسي خبرو د لارې به مخ په وړاندې تک کول وي. ډاکټر علوی سیاته کړي دواړو هیوادونو ته به سوداګري، ترانزیت، ټریډ او د اولس په کچه رابطې سیوا کول لپاره ګډ کار کول وي. ډاکټر عبدالله د یو لوړپوړي ډلې سره د رواني میاشتې په 28مه نیټه اسلام آباد ته را رسیدلې و. د دغه سفر څخه د دواړو هیوادونو ترمنځ هیلي او تمیر برسیره سوي دي. دفاعي څېړنکار بریګیډیر سعد محمد خان دیو ریډیو سره خبرو کې دغه سفر د ګاونډي هیوادونو په اړیکو او پر بل یو اعتماد کې مثبت پرمختګ ګرځوي. پخوانی سفارتکار زید سعید وای پاکستان بین الافغانی خبرو په محل هم د مرستیال په توګه مهم کردار لوبولی سی.
کوشش وکولی شي کنه د پاکستان حکومت هم خو ایجنسیز دی سو ته څو انفلوئنس شته کنه. نو څنګه چې مخکې طالبان انفلوئنس کړیو چې امریکا سره نیګوسییشنز وکړي بس مدد کولی شي ایز ا فسیلیټیټر.
ډاکټر عبدالله 13 ورځ د وزیر اعظم عمران خان سره هم لیدلې و. وزیر اعظم عمران خان د دې سره لیدنې په محل ویلي وو پاکستان د افغان سولې تر لاسه کولو او دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري او اړیکې سیوا کولو کې مرسته کولو ته تیار دي. ډاکټر عبدالله خپل دراتګ ورسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره د ډلو په کچه خبرې هم سوي وي او ورسته د قومي اسمبلی سپیکر اسد کیسر او د سنټ د چیئرمن صادق سنجرانی سره هم لیدلی وو. په اسلام آباد کې ستراتیجیکی مطالعو انسټیټیوټ کې د غونډې سره وینا کې ډاکټر عبدالله ویلی وو افغان سولې مخ په وړاندې بیولو لپاره د شکیل لورو عملی ګامونو ته اړتیا لري. دوی د پاکستانی چارواکو څخه په دې برخه کې مننه وکړې وو او د هغوی څخه یې غوښتلې وو چې افغانستان سره د سولې ټینګښت په برخه کې ګډ ګامونه واخلي. په دې محل د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هم خپلې وینا کې ویلی وو چې افغانستان کې سوله د اسلام بعد لپاره مهمه ده. هغه دا ټینګار هم کړی وو چې د افغانستان خپلواکۍ او بشپړتیا ته د درناوي په نظر ګوري او غواړي چې افغانستان په داخلي چارو کې مداخلت ونه کړي. ډاکټر عبدالله تغه سفر په داسې حال کې کړی چې په دوحه کې بین الافغاني خبرې روانې دي او د پاکستان سرکاري ریډیو د قومي سلامتیا په اړه د وزیر اعظم سلاکار ډاکټر موید یوسف دخلی وایي چې پاکستان د افغانستان سولې لپاره مرستې کوي او افغانستان د لو ترمنځ د خبرو عمل کې د کامیابی هیله مندي. د دې نه علاوه 13 ورځ وفاقي کابینه افغانستان لپاره د مجوزه ویزا پالیسی منځوري هم ورکړې ده چې په خلیا د افغانستان لپاره د پاکستان استاذي محمد صادق هم د ټویټ د لارې کړې او ویلي چې دغه ویزو څخه به د افغان اوسیدونکو لپاره د خروج او دخول سره د ویزو اخستل اسانه وي. رابیا پیر وایس اف امریکا ډیوا اسلام آباد.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاده په ټویټر پیغامونو کې ویلي چې یو ځل بیا د قطر سرحد دوه ته روان شوي. نوموړي ویلي په سیمه کې به خپل شریکانو سره د افغان سولې په خبرو بحث وکړي چې د افغانانو په مشرۍ او ملکیت پر مخفي. اخو د افغانستان د ملي روغې جوړې د عالي شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله هم دا وخت په اسلام آباد کې دي. په دې باندې د ډیوه خبریا حکمل روان په افغانستان کې څېړونکو سره خبرې کړي او یو رپورت تیار کړی دا تاسو ته وړاندې کوو.
د افغان سولې لپاره د امریکا ځنګړی استاذ زلمی خلیزاد د قطر مرکز دوه ته روان شوی. نو موري په خپل ټوئیټر لیکلی خپل شریکانو سره به د سیمایي نخنونی پر اختیا د سوداګرۍ او د سولې پر پرمختګ خبري وکړي. خاغلی خلیزاد دوه کې د افغان سولې خبرو ته په اشاره لیکلی افغانان او نړیواله ټولنه لانیږدې حالت ګوري او تم لري چې دا خبره د افغانستان د راتلونکي سیاسي حل لار پیدا کړي او د یو تلپاتې او هر اړخیزي وربند سبب شي. خو د سیاسي چارو شنون کی وای خلیزاد داسې وخت دوه ته سفر کوي چې د دواړو کیلو غاړو ترمن ځینی مخالفتونه راپورته شوی دی. د سیاسي چارو شنون کی نجیب جامع وویل
خلیزاد ورسته له هغه دوه ته سفر کوي کله چې رسنیو د طالبانو د مذاکراتي ټیم او د افغان حکومت د مذاکراتي پلاو ترمنځ د بل افغاني خبرو د فایل پر میکانیزم او کلنلار باندې چې د خبرو کولو د فایل څخه وړاندې تازه العمل ده دغه فساد باندې یو شمېر جنجالونه را مستصول او نو په دغه برخه کې د دوی او افغان حکومت ترمنځ مستونزه ده. لکه څنګه چې امریکا غواړي او لکه څنګه چې نړیوال شومن کې او په دې باور دي چې د امریکا انتخاباته مخکې باید د افغان خبرو ملموسه نتیجه ورکړي نو د لازم فشار لپاره او د نغني خبرو کې د ځند او خند لمزلو لپاره خلزات دوه ته روان شوی.
په همدې مهال د افغانستان ملي مصالحې علي شورا مشر عبدالله عبدالله پرون د پاکستان د لومړي وزیر عمران خان سره په لیدنه کې ویلي پاکستان ته داسې وخت سفر کوي چې په حقیقت کې سولهیز راتلونکی په مخ کې دی او د افغان حکومت او طالبانو تحریک ترمن د خبرو پیل یو فرصت دی. نوموړی وایي د افغان حکومت مرکچی پلاوي ته سپارښتنه شوې چې د زغم څخه کار واخلي او جوړجاړي ته چمتو اوسي. د سیاسي چارو شنونکی بلال باور وایي چې په افغان سوله کې د پاکستان رول ډیر مهم دی او په بین الافغانی مذاکراتو کې کوي ونډه لري ځکه هغوی په طالبانو کې نفوذ لري. ښاغلی باور وویل
انکور پاکستان د افغانستان بین الافغانی مذاکراتو کې ډېره قوي ونډه لري ځکه چې هم هغوی د نظر چې طالبانو کې سم نفوذ لري هم د افغانستان آینده نظام هغوی ته مهم دی. ځکه طالبان او افغانستان نظام کې ونډه ولري نو پاکستان به د اقل سیاسي لحاظ ځان کې غیر مستقیم نفوذ ولري. دوی لپاره هغوی تر اخره پورې حتی کوي چې دا مذاکرات مخته لاړ شي او هر هغه موانع چې شتون لري هغه باید اخوه شي.
خاغلی عبدالله عبدالله داسې مهال پاکستان ته سفر کړی چې په دوحه کې د افغانانو خپلمنځي خبرې د سپتمبر پر 12مه پیل شوي خو لا هم تماس دلی په دې نه دي توانېدلی چې د خبرو پر تلزل عمل هوکړه وکړي. ټاکل شوی و چې پرون د دواړو لورو تماس ډلې سره وویني خو د ځینو دلایلو له امله چې مشورې ښودل شوي دا لیدنه نه ده شوې. دوحه کې د افغانانو خپلمنځي خبرو پیلېدو سره د افغانستان مختلفو ولایتونو کې تاوتریخوالی هم ډېر شوی چې طالبان او حکومت یې یو پر بل پړی اچوي. د افغان حکومت په ګډون مختلفي خواوی له طالبانو غواړي چې اوربند وکړي خو دا ډله وایي له امریکا سره د خبرو پر مهال هم دوی پر بهرنۍ ځواکونو بریدونه کول او د خپل منځي خبرو په جریان کې به هم جګړه روانه وي. حکمل صدات دی ورډیو افغانستان.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی. د اسلام آباد های کورټ دوه کسي د بنچ نن د نواز شریف په ایون فیل او الزیزیا ریفرنسز کې د اوریدنې په محل خویلی چې نواز شریف د هواد د عدالتي نظام سپکاوی کړي او هوادي پریخدي او عدالت په دې اړه راتلونکي اوریدنې نیټه 8 اکتوبر ټاکلې ده. پدې باندې تفصیلي رپورت د اسلام آباد نه پیر ولایت چارا کوي.
جسٹس عامر فاروق اور جسٹس محسن اختر کیانی باندې ګډ دو کسیزه بینډ نواز شریف برطانیې ته تک او بیرته نه راتلل د پاکستانی نظام سپکاوی ګرځولې دي. یاد عدالت ایون فیلډ یا لندن کې غیر قانوني فلیټونو لرلو قضیه کې د نواز شریف د ضمانت په ضد خواست هم د اورېدنې لپاره منظور کړې دي او عدالت په دې اړه د کیس راتلونکي اورېدنه اکتوبر 8 نیټه باندې حکومت او د احتساب ملي ادارې ته نوټس هم جاری کړی دی. لدیڑوان دے عدالتی پختنوں پر جواب کے مرستیال سارنوال اویل چھ حکومت برطانیہ کے دا پاکستانی سفارت خانے دلارے نواز شریف دا حضرے دو پاڑا دا وارنٹ یا عدالتی امر تعمیل ہر ممکن حصے اکڑے. خود نواز شریف ذاتی استوگ نہ ایون فیلڈ کے موجود تن دا امر دا غستو نہ انکارو کو. ہائی کورٹ دا نواز شریف اشتیاری گرزول عمل بطرس کی دا سفارت خانے دا اڑوند چارواکو بیانوں دا ویڈیو لنک دلارے ریکارڈ کولو پریکلا ہم کڑے دا. لواندنه د احتساب ادارې لخوا د نواز شریف رور او ملي سملی کې د مخالف ډلو مشر شهباز شریف د نیولو په ضد د ملک سیاسي ماحول لا نور هم توجنه شوې دی. د گرفتارۍ وروسته حکومت مخالف ګوندونو باندې ګډ پاکستان ډیموکراټیک موومنټ د راتلونکي اکتوبر میاشتې 18 نیټې نه کوټه کې د خپل احتجاجي تحریک لومړی جلسې کولو اعلان کړی دی. د شهباز شریف د گرفتارۍ په سر لوی حکومت مخالف مسلم لیگ نواز ګوند د مرکزی کمیټې هم غونډه هم د شروع په مازیګر لاهور کې رابلل شوې ده او د ګوند ویاندې مریم اورنګزیب تر مخه نواز شریف به هم د غونډې ته د لندن څخه د ویډیو لینک د لارې وینا کوي. تیر ورځ د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې د مرکزی کابینې غونډې په محل د نواز شریف بیرته راوستلو لپاره هر ممکنه قانوني او سفارتي لار خپلولو په خلې شوې وو. د یو شخصي ټلویزیون چینل سره مرکه کې د تعلیم مرکزی وزیر شفقت محمود ویلي د حکومت فرض جوړیږي چې نواز شریف پاکستانی عدالتونو ته مخامخ کړي
اور پاکستان کی عدالتوں کی حکم کی بجاوری کرتے ہوئے ان کو لانے کی کوشش کرتی ہے تو یہ کوئی تحریک انصاف کی بات نہیں ہے, یہ پاکستان کے عدالتوں کا حکم.
آغا وای د نواز شریف راوستل د واکمن تحریک انصاف ګوند شخصي ایجنډا نه خود عدالتونو حکم عملی کول دي. سرګند دی وی چې هم اسلام آباد های کورټ نواز شریف او داغلو مریم نواز ته ایون فیلډ قضیه کې ضمانت ورکړیو. کوم کې چې د احتساب لاندې عدالت په خوانی وزیر اعظم ته د 10 کاله او مریم نواز ته د 2 کالو د بند سزا اورولې وه. دغه سیر هم اسلام آباد های کورټ تیر کال د آمدن نه زیات اساسو لرلو سره تړلې بلیو العزیز یعنی ریفرنس یا قضیه کې نواز شریف د خراب صحت په اساس په ضمانت خوشی کړی وو. د مرکزی حکومت لخوا نواز شریف ته مفرور ویلو او دغه وطن ته واپسې داوو باندې خپل غبرګون کې د مسلم لیگ نواز ګوند سره تړاو لرونکي د سینټ غړي مصدق ملک صدا سوایی.
دیکھیے جب یہ الزام لگاتے ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ وہ مفرور ہیں, تو مفرور تو آپ نے کروایا. عمران خان صاحب نے دل پہ ہاتھ رکھ کے کابینہ کی میٹنگ میں کہا کہ میں تسلی کر چکا ہوں, ان کا علاج یہاں نہیں ہو سکتا, انہیں جانے دیں.
آغا وائی کو حکومت نواز شریف تو مفرور وائی نو ردیزی مواری ہم پہ حکومت باندے رازی زکر چی دا مصدق ملک پہ خبرو وزیر اعظم عمران خان پہ خپل دا کابینے غلو پڑوان دے منلے و چی نواز شریف دیر نارو غدے او دا چی دا غد علاج لپارا بہر ملک تطلل ضروری دی. پیر ولایت شاہ وائس آف امریکہ ڈیوا اسلام آباد.
دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے پا پاکستان کے پرتیزے سره د رائے د اظہار د پارا د راتنگیدون کی چاپیریال پترس کے د هیواد په کچه د وکیلانو لوی تنظیم پاکستان بار کونسل د صحافیانو او د مدنی فعالینو د تحفظ لپاره د جرنلسټیک ډیفنس په نوم او کسیزه کمیټه جوړه کړې ده. پاکستان بار کونسل وای دا کمیټه د سایبر جرمونو د سخت قانون په ذریعہ د صحافیانو د زورونی په آزاد ډول د صحافتي فریضو د مشکل کیدون کی صورتحال او د اظهار د ازاده د تړلو په ضد د حکومت د مبینه تګلارو په تناظر کې جوړه کړی شوې ده. دا کمیټي به هغه صحافیانو ته ویډیا قانوني مرستې ورکوي پایچا چې د دروغو مقدمه جوړې کړې شوې وي. دا کمیټي په داسې وخت کې جوړه کړې شوې چې په هیواد کې د آزاد صحافت لمن ورځ تر بلې تنګیږي او په دې وروستیو کې په حکومتي تګلارو د تنقید کوونکو دریو خبریالانو ابصار عالم بلال فاروقی او اسد علی تور پر ضد د فساد خبرولو او غداری د تورونو لاندې مقدمه درج کړی شوی او د هیواد د میډیا تر ټولو لوی جنگ گروپ مشر میر شکیل الرحمن هم د تیر روز په میاشتو راځي په جیل کې دی. د صحافیانو تنظیمونه د پاکستان بار کونسل دا ګام ستایي او هرکلی یې کوي. پی ایف یو جی د هیواد د صحافتي سند د خراب حال ذمہوار نه خپلېغه موجوده حکومت ګرځوي. د واکمن تحریک انصاف ګوند حکومت عمران خان او وزیر اعظم عمران خان په سنترشپ کې د حکومتي ککړتیا تورونه ردوي او وار په وار وای چې هغه په آزاد میډیا مکمل باور لري. د صحافیانو نړیوال تنظیمونه پاکستان د مدیر راسه د صحافیانو لپاره خطرناک حیوانات ګرځوي او ملګری ملتونه هم په دې وروستیو کې د پاکستان دننه د صحافیانو او بشري حقوقو د فعالینو په ضد سیوا کیدونکو بریدونو او د تشدد نه پډکو غواخونو تشویش څرګند کړو. نور تفصیل په اسلام آباد نه د شید حسین په دې رپورت کې واره.
د پاکستان بار کونسل د اعلامیې تر مخه دا کمیټي د الکترونیکی جرمونو یا سایبر کرائم د سخت قانون په ذریعه د صحافیانو ته زورونې په آزاد توګه د صحافتي فریضو د مشکل کیدونکو صورتحال او د اظهار د ازادۍ د ترلاسه لپاره د حکومت د مبینه پالیسیانو په تناظر کې جوړ کړی شوی دا. د پاکستان بار کونسل د چیرمن عابد ساقی لخوا جوړ کړی شوی دغه وکسیزه کمیټي به د اسلام آباد او پنډه په عدالتونو کې صحافیانو او د هغوی منتخب تنظیمونو ته د اظهار د حقوقو د تحفظ لپاره قانوني مرستې ورکوي. د پاکستان بار کونسل په اعلامیه کې ویل شوی چې هر متاثره صحافي د قانوني مرستې او خدماتو د ضرورت لپاره د کمیټې سره رابطه کولی شي. د دغه وکسي د کمیټې مشر بیرستر جانګیر جدون وایس اف امریکا ډی وسر خبرو کې وای د دې کمیټې کار د حکومت او ایجنسیانو لخوا په صحافیانو د غیر قانوني بندیزونو او مقدمو په صورت کې هغوی ته ویډیا قانوني مرستې ورکول دي.
دا کمیټې کې لیکل دي دا نوټیفیکیشن چې کوم دا کې کوم جن کم دے هغه سے ریسٹرکشن دے اور کم ایجنسیاں یا گورنمنٹ لیٹس سے پولیس یا ایف آئی اے غلط ایف آئی آر غلط ریجسٹر کے یا ریسٹرکشن ان لافل ریسٹرکشن اگے واچی یا سوشل میڈیا کے ان لافل ریسٹرکشن دے چکم اگے چ لیگل کار کے اگے دے بندا دے اگے دے پر دے لیگل ہے ہیلپ دے لوور کو.
دا کمیٹی یو بل غڑی او قانون پو کرنل ریٹائرڈ انعام الرحیم وائس اف امریکا ڈی وتا وای پاکستان کے دا صحافت آزادی نشتا او پ صحافیانو مقدمے جوړول کیگی او دا محل په هیواد کې غیر اعلانیه سنسرشپ روان دی او دا د وکیلانو دنده ده چې په هیواد کې د جمهوریت او د رائے د اظهار د ازادۍ لپاره مبارزه وکړي.
بیکاز وی نو دس تھنگ کې کوئی ملک جو ہے آزاد میڈیا کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا.
هغه وايي موږ دا غنو چې یو هیواد هم د آزاد میڈیا بغیر ترقی نشي کولی او نه د آزاد میڈیا بغیر خطر زی حکمرانی راتلی شي او د دې لپاره دا کمیټي جوړه کړی شوې ده او هر هغه صحافي تبا قانوني مرستې ورکوي په چا چې په غیر قانوني ډول مقدمه جوړول کیږي او بندیزونه په لګول کیږي. ښکار دی چې په دې رستو کې د درې صحافیانو افسار عالم بلال فاروقی او اسد علی تور پر ضد د فساد خورولو او غداري د تورونو لاندې مقدمه درج کړی شوې دي او د هیواد تر ټولو د لوی میډیا ګروپ جنگ مشر میر شکیل الرحمن هم تته رشپه ګمیاشتو راهسه په جیل کې دي. په پاکستان کې د آزاد صحافت او د رائے د اظهار دایره ورستر بل را تنګيږي او په دې لړ کې د صحافیانو تنظیمونه او سیاسي مشران هم وخت په وخت غوونه راپورته کوي. د پاکستان حکومت او وزیر اعظم عمران خان په سنسرشپ کې د ککړتیا تورونه ردوي او حکومت وايي هغوی د صحافت په ازادۍ پوره باور لري. پاکستان فدرالي یونین اف جرنالست په هیواد کې د صحافتي سند د خراب صورتحال ذمہوار نه پنیغه د پاکستان تحریک انصاف حکومت ګرځوي. د پاکستان فدرال یونین اف جرنالست جنرل سیکرټری ناصر زیدی د پاکستان بار کونسل د دې اقدام هر کلی کوي.
چونکه جرنالست جو ہے پہلی کرائسس میں ہے ان کے پاس وکیلوں کو انگیج کرنے کے لیے فائنینشل پوزیشن ویک ہے.
هغه وايي صحافیان لمخ کې څخه په مسلو کې بوخ دي. هغه سره په خپل مقدمو کې وکیلانو ته د درنو فیسونو ورکولو لپاره پیسې نشتا او تمه لري چې دا کمیټي ډیر سودمنده ثابت شي. د صحافیانو نړیوال تنظیمونه د مودې راهسه پاکستان د خبريالانو لپاره یو خطرناک هیواد ګرځوي او ملل متحده هم پر روان میاشت کې په صحافیانو او د بشري حقوقو په فعالینو باندې بریدونو او دړکو کې په اضافه تشویش خوده لیو. لدې وړاندې د صحافیانو نړیوال تنظیم رپورټر وداوت بارډر پاکستان کې په میډیا د بندیزونو او سنسرشپ خلاف وزیر اعظم عمران خان ته تیر کال د جولای په میاشت کې یو خط هم لیکلی و چې پکې د میډیا پر ضد په حکومتي پالیسیانو ټکونه کړی وو. پاکستان کې د صحافیانو د حقوقو تنظیم فریډم نت ورک وای چې په تیر یو کال کې د هیواد دننه و صحافیان او بلاګران وجلی شوی او د تیرو اتلس کلونو دوران په هیواد کې ټول ټال 130 خبريالان وجلی شوی چې پکې لا تر اوسه د یو قاتل هم نه دی معلوم کړی شوی.
آف امریکا ڈیوی ریڈیو دے د امریکی د صدارت انتخاباتو پر لمړی مباحثه کې د ریپبلیکن پارټۍ صدر ډونالد ټرمپ او د ډیموکراتیک پارټۍ د هغه مخالف صدارتي امیدوار جو بایدن په لمړی مباحثه کې په یو بل سخت نیوکې وکړې او کوشش یې کولو چې امریکا یې ولس ته څرګند کړي چې یو څوک د صدارت لپاره غوره امیدوار دی. دغه مباحثه د نهي یکشنبې په ماښام د اوهایو ریاست په کلیولند ښار کې وشوه او اندازن تر 3 میلیون پورې خلکو په ژوندۍ بڼه په مطبوعاتو وکتله. د نومبر په 3 نیټه په صدارتي انتخاباتو کې د ووټونو وړاندې به داسې دوه نورې مباحثې هم کیږي. په دې اړه یو تفصیلي رپورټ د ډیوا همکار ارباب محمود علی راکوي.
دا مباحثه تیره شپه د اوهایو ریاست په کلیولند ښار کې وشوه او اندازن تر 3 میلیون پورې خلکو په ژوندۍ بڼه په مطبوعاتو وکتله. د نومبر په 3 نیټه په صدارتي انتخاباتو کې د ووټونو نه وړاندې به داسې دوه نورې مباحثې هم کیږي. ډونالډ ټرمپ د ریپبلیکن نامزد امیدوار دی او که چیرې انتخابات وګټي نو د 4 نورو کلونو لپاره به صدر پاتې شي. جو بایډن ډیموکراتیک پارټۍ نامزد کړی او د دې نه مخکې د باراک اوباما په صدارت کې نائب صدر وو. د صدارت د امیدوارانو ترمنځ نیغ په نیغه مباحثه د امریکې د صدارتي انتخاباتو اهم روایت دی او په مباحثه کې د دوی د خبرو نه امریکایي ولس د آینده صدر د تګلارې جاج اخلي. د نه یا سه شنبه په ماخام په سټیج یو بل ته مخامخ ولر صدر ټرمپ او جو بایدن د موجوده وخت په یو شمیر اهم موضوعاتو د بحث ترڅنګ په یو بل نیوکه او په یو نیم وخت کې شخصي حمله هم وکړي. صدر ټرمپ وویل د امریکا اقتصاد ښه کول د هغه د حکومت اهم کامیابی ده، خو جو بایدن یې په جواب کې وویل د پخوانی صدر باراک اوباما حکومت چې هغه پکې نائب صدر وو په وراثت کې ښه اقتصاد پرې خو دی وو چې صدر ټرمپ په حکومت کې خراب شو. جو بایدن د کرونا وایرس په اړه د صدر ټرمپ د حکومت په اقداماتو نیوکه وکړه، خو صدر ټرمپ د خپل حکومت دفاع وکړه او ویل چې په چین کې د کرونا وایرس د خپرېدو نه پس چې کله د هغه حکومت د چین څخه امریکا ته د خلکو پر راتګ پابندي ولګوله نو جو بایدن د دغه فیصله مخالفت کړی وو. صدر ټرمپ وویل چې چیرې د هغه حکومت د چین څخه د خلکو په سفر بندیز نه ولګولې نو په امریکا کې به د کرونا وایرس د لاسه 2 میلیون امریکایان مړه شوي وو. د امریکای د جانز هاپکنز یونیورسيټي د شمیرو تر مخه په موجوده وخت کې په امریکا کې د کرونا وایرس نه د خلکو د مړینې تعداد د 2 لک نه اوړېدل دي. د کرونا وایرس او د ملکی اقتصاد نه علاوه دواړو صدارتي امیدوارانو د موسمي بدلون او په امریکا کې د نسلي تعصب په موضوع هم خبرې وکړې. جو بایدن وویل د ډونالډ ټرمپ په صدارت کې په امریکا کې نسلي تعصب او د سپین پوستو او د تور پوستو ترمنځ تفریق زیات شوی دی او که چیرې هغه انتخابات وګټل نو د اتحاد او مساوات ته به وده ورکړي. صدر ټرمپ په دې اړه دا خبره رد کړه چې د هغه د حکومت په مهال نسلي تفریق زیات شوی دی. هغه وویل د بی امنۍ او د ناقانونیت مخالفت او غندنه کوي. هغه دا خبره هم رد کړه چې د سخت دریځه سپین پوستو ډلو غندنه نه کوي. هغه وویل د سپین پوستو سخت دریځه ډله ورته په نوم یاد کړي او هغه به غندنه وکړي. د مباحثې په محل به دواړو امیدوارانو د یو بل خبرې ماتولې او یو بل ته به د خبرو موقع نه ورکوله. د مباحثې کوربه د فاکس ټلویزیون خبریال کریس والز وو او په یو موقع یې صدر ټرمپ ته دا یادونه وکړه چې د مباحثې اصول دا دي چې امیدواران به د یو بل په خبرو کې مداخلت نه کوي. د نهه یا سه شنبه د ماښام په مباحثه کې د ریپبلیکن پارټۍ غړو د صدر ټرمپ او د ډیموکرات پارټۍ غړو د جو بایدن د کارکردګۍ ستاینه وکړه، خو ځینو مبصرینو په مباحثه کې د دواړو امیدوارانو په رویه او په یو بل د نیوکو مخالفت وکړو.
دا وایس اف امریکا ډیوی ریډیو دی. د پاکستان حکومت پلان لري چې د نومبر په 15مه د ګلګت بلتستان د قانون ساز اسمبلی لپاره ټاکنې وکړي او له هغې وروسته د سیمه د پاکستان پر رسمي صوبه بدل کړي. په دې اړه باندې د ډیو خبريال احسان محمد خان سیډونکو سره خبرې کړې، د دوی نظر یې غوښتي او یو سیډنیز رپورت تیار کړی او د تاسو پام را کړو.
ماهران وای د ګلګت بلتستان سیمه چې د لانجمن جمو او کشمیر برخه ده چې د دې وړاندې د وفاق د اختیار د لاندې وته ځانګړي حیثیت ورکړل شوی، خو ماهران وای کچري دغه حیثیت دایمي بدلون د لاري بدل کړي شي او ورته د صوبې حیثیت ورکړل شو نو د دې سره به په یو شمیر نور اړخونو هم غور کول ضروری وی. سړنکار پروفیسر اجاز خټک په وینا نه یوازې قامی مالیاتی کمیشن او په قامی اسمبلی کې به گلګت بلتستان نمائندگی ولري، بلکې په سنټ کې به هم ورته حق عمره سوکای ورکول لازم وي، سومره چې د پنجاب دی او یا بیا د خیبر پختونخوا. خو بیا بلوري کده گلګت بلتستان آبادای ته وکټی شي، نو دغه یوازې خواوشا یو نیم میلیون ده، او هم ځکه گلګت بلتستان ته د سوبي حیثیت ورکولو په حق لا یو شمیر پختنی راوچتیږي. په دې حق لا نوموړې زیاتوي
ڈیزائننگ ہوتی دوما گھٹی خبوں جو گھٹی سے لکھا پنجاب چلو اور دوما وڈی سے زندہ ہے تکل پکا جی پنجا راگ دے آبائی کو دیر اکتا مگا جی خبائی جیوگرافی دیا دے رہی چلی خدا ہے کہ جانتا چی فیز دا خبروں دے رہی دا اہنیت دی کہ پنجا لاکھ خلق با دور سوبائی آئی با برابر بھی پنجاب ہوں دے سوبی سر یا پسکفائی اسی طرح مجھے سے بیلنس فارمولا رہی سل پکا جی ہر خبر پر سیاسی نارے بازی اور سے فوجینا ملکی دن حالات ضرورت اکانومی جیوگرافی
گلگت بلتستان ته د پنځمې صوبې حیثیت ورکولو پلان په اړه چې یو شمیر سیاسي مشرانو په پارلمان کې د بحث کولو هم ویلي دي، او د پاکستان پوځي قیادت چې د ځنې سیاسي ګوندونو مشران هم په دې تیرو ورځو کې رابللي او ورته دغه پلان یې څرګند کړی. د قبایلي تحفظ موومنټ یو مشر بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر چې د پخوانی قبایلي سیمو دپاره ځانګړي صوبې غوښتنه یې اوچته کړې، دی وایي قبایلي سیمو آبادی نږدې یو نیم کروڑ ده او د ګلګت بلتستان یوازې تر 15 لک پورې. نو بیا ولې قبایلي سیمو ته د بیالي صوبې حیثیت ورنکړل شو؟
او کنزرویټیوی استیمیټ چې وته وایي چې را په احتیاط سره یې کینو کم از کم د قبایلو آبادی چې کومه ده 1.3 کروڑ نه زیاته ده. اخر دا چې کومه ستونزه ده د راوړاندې کې چې را په قبایلي سیمو ولې به له صوبې نشي جوړې ده، دا غیر د پر دوی سره هیڅ دلیل نشته. بل طرف ته دا هم د چې د کوم د فاټا کمیسیت ته هغه سټریټیجیک لحاظ سره هغه د دې خلکو د قربانو لحاظ سره او بل طرف ته د دې د جغرافي لوکیشن د باندې سره، لیکن دا ټول سيزونه دلته خو جایز دي هلته جایز نه دي، او دلته خلکو لا واک ور کوي هلته خلکو لا واک نه ور کوي، او دلته خلکو جمهوریت ته لیږي آئینو ته لیږي هلته وتا.
د ګلګت بلتستان صوبې پاړه چې کومه پریکړه لا نه ده تر سره شوی، او د پاکستان تحریک انصاف ګوند حکومت له لوري د سرګن شوی ویناګانو تر مخه چې غواړي د دغه برخي زپل شوی ولسته ټول انساني حقوقونه ورکړل شي. خو ځنې ناقدین بیا وایي د دغه پلان عملی کولو په شا په سنټ کې د صوبو د وړاندې د دوی د سوکو په اساس موجود زور به توله کول دي. احسان محمد خان، ویو ای ډیوا، پېښور.
د جنوبی وزیرستان د اعظم ورسک میرمن جلانا بیبی خپل کور کلی پری خو دی او د سرسور ګوري او انصاف واړی. دا سپینسر میرمن وی وی دی وته ویلی د اگست په میاش کې زوی غلام حسین به درک شویو چې هغه بیا د زوی د به درکې پړه په شلم اگست مطبوعات ته حال وړاندې کړو. درې نه رستوی د یو کوهینه د زوی جسد تر لاسه شو. جلانا بیبی وای په کورنۍ کې ورته یوازې یو مسیح پاتې شوی دی، دوه زامن او یو لیوري وژل شوی او وایي اوس یې خلک په مسیح پسې ګرځي وژنی یې. په دې باندې د ډیوا خبریال ادان بیچنی یو تفصیلي رپورټ را لېږلې او دوی ته ستاسو پام را کړو.
د خیبر پښتونخوا څنګځپلې قبایلي سلې جنوبي وزیرستان د اعظم ورسک سیمې اوسیدونکي سپینسرې میرمن زلانه بیبي خپل کور کلی پرې ایښی د سرسورې ګوري او انصاف غواړي. زلانه بیبی وای په کورنۍ کې ورته یوازنه یو مسیح پاتې شوی، دوه زامن او یو لیور وژل شوی او وای اوس خلک پر مسیح پسې ګرځي چې هغه هم وژني. دغه سپینسر میرمن وای صف امریکا ډیوا ته اول د اګست په میاشت کې زوی غلام حسین بدرکه شوی وو، او چې هغه بیا د زوی د بدرکۍ په اړه په شلم اګست مطبوعاتو د حال وړاندې کړو. تر هغې درې اونۍ وروسته د یو کوهي څخه زوی مړی ترلاسه شو. هغې وویل د زوی مړی په داسې حالت کې وو چې تیزاب پرې اچول شوي او پېژنګلو نه ویستل شوی وو. میرمن وای زوی نه ورانکاری وو او نه د پښتو پښتون ژغورنې غورځنګ فعال وو. اول به خواري کوله او وروسته ګاډی واخیستی، هغه به په ټیکسي کې څنفلو. دغه سپین سره میرمن زیاتوي له دې وړاندې یو بل سوی او لیور هم د نامعلومه کسانو لخوا وژل سوي دي. هغه وایي انګور مړه شوې ده او یوه بله انګور او یوازنۍ یو یتیم لمسی ورته پاتې شوي دي. او هغې ته هم په کلي کې ویل شوي چې په کلي کې د تورې شو ګاډی ګرځي او د هغې او لمسی پوښتنه یې کوي، ځکه هم په هغه ورځ کور پرېښلی او راوتلی ده. جلانه بیبي وایي هغه د حکومت نه د سر سوري غوښتنه کوي او غواړي چې هغې او لمسی ته محفوظ ځای ورکړی شي او د زوی په وژنه کې ککړ خلک ته معلوم شي او سزاګانې دې ورکړی شي.
تلوار ما جی مان نجمین دک ادم خوان دی مان دی نو ولدا سواری کا بچکای من گر دا سور د ته بچی من ڈار جما چو وای دی بینجو گر دا سور وچ ادا کا سالی دی بار بیا زام نه چل پین نو وخت دل بو غاسا یل دا بینجو دوا در دل ما سی پشت نا وکړل نو نه چا بات ستانس کا غر ما انګور خړلا دی مو خبر بک مو اسنه راستی جی زما زور یم.
د جنوبي وزیرستان د پولیسو مشر ډی پی او شوکت علي وویل د غلام حسین د وژنې مقدمه د پولیسو په مدیریت کې نامعلومه کسانو پر ضد درج کړي او پلټنې یې پیل کړي دي.
د 22 سالو مرد بیا د غالبا 4 ستمبر نه دی چرته غیب شو. په فعال موږ د خپل طرف ایف آی آر کړی دی چې کې او غیلا دعویداری نه کړی کوئی نه برامد شوه دنه چونګي دا د خارې چې ډیر ودی تیرې کړ چې کوم میډیکل لیګل رپورت راشي دا غیر نه کوي تاسو لا مزید ډیټیل درکو.
د وانه سب ډیویژن مرستيال کمشنر ای سی امیر نواز او فیر جلانه بي بسر په خپل لیدلی او هغه ته ویلي ک په سرکاري کور کې پاتې کی چې هغه به ورته ورکړي خوړه به ورکوي او په مصیبه وړیا تعلیم وکړي.
په مردان خان کې تیر ورځ د بمی چاودنې په نتیجه کې مړی نن خاورو ته سپارل شوی. په دې کسانو کې د یو خاندان پلار او دوه ماشومان لرونه هم مړی شوی. وایي شوی عارف کمال دوه لرونه د سکول کتابونه او پیدار غستو د پاره بازار ته بوتلی وي چې د چاودنې ښکار شوی. پولیس وایي مقدمه درج کړې او پلټنې روانې دي. د مردان میډیکل کمپلیکس وایي او یو بل کسان په اسپیټال کې داخل دي او د یو تن حالت مرګونی دي. نور تفصیل د ریاض حسین په دې رپورت کې ووره.
تیر ورځ په بمی چاودنه کې د وجل شوی کسانو مړی نن خاورو ته سپارل شول. د دوی په جنازو کې په سلګونو خلکو ګډون وکړو. په دې وجل شوی کسانو کې عارف کمال او د هغوی دوه ماشومان لونه د یو خاندان سره تعلق لري. د دوی د تر زوی سجاد کمال وایي پلار یې دغه ماشومان لونه د سکول د پاره کتابونو او پیزار اخستو د پاره بازار ته بوتلی وي. د وو کالو ماشومه ایمان په دویم جمعات کې زده کړې ترلاسه کولې. دوی وایي عارف کمال د خپل خاندان یوازینی د ګټې وټې ذریعہ وا.
نن اسکول کو لاویدو او ماشومی ته ډیمانډ کو چیرې د ما پیزار شلی دی دیو مال پیزار والا چکل دی پیزار ولتلی نو واپس کی ای ماشومی برگر د پاره ودریلی ها برگر اغستو بس د دی اغاز کی اغا حادثه ها برگر والا ما هتو شو او بس دی نور داس سره پاتې نشو چې پکور کی اغا رزق والا ور کی اخو نور اغا داس دغه نشتا یو کمزور پلار دی په دکان کې ناس یو وړکه وند کې کور کې دکان کړي پای کې چپس میپس خرسي.
د مردان دلی پولیس وایي په دې 14 کې اتل کسان جوبل شوی وو. په مردان ضلع کې د مردان میډیکل کمپلیکس مشر یا میډیکل ډایرکټر ډاکټر مختار علي وایي هسپتال ته 11 متاثر کسان راوړل شوی وو چې پکې 2 کسان د وړاندې نمړ شوی وو. دوی وایي دا وخت په هسپتال کې 5 جوبل کسان داخل دي او په دې کې د یو تن حالت مرګونی دی.
نه مریضان او هغه کې 2 کسان د میجر انجریز یو پاره کې اوسم سیریس ده. دا هغه په دې دغه کې پلیټس کې په برین او هغه په وینټیلیټر دی په آی سی یو او بل چیرین
مردان کې د پولیس په وینا د خود ساخته بمی چاودنې په نتیجه کې 15 کسانو ژوند له لاسه ورکړی وو. په جوبل شوي کسانو کې د پولیس کارکونکو هم شامل وو. د دې ترڅنګ په نوخار ضلع کې هم د بارودی موادو د چاودېدو په نتیجه کې 4 کسان مړه شوي وو. په ورستو کې په خیبر پښتونخوا کې په خصوصي توګه قبایلي ضلعو کې د تشدد په پیښو کې اضافه لیدل کیږي. پولیس وایي د دې چاودنې مقدمه د ترهګرۍ په ضد محکمې لخوا درج کړی شوی دا. دوی وایي پلټنې روانې دي خو دا نه ده معلومه شوې چې څوک د دې چاودنې په نښه وو. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
دا وایس اف امریکا ٹی وی ریڈیو دی د پال د رسنۍ څنګه آی ایس پی آر ویلی د تر هغه د بلوچستان په ضلع کیچ کې په غرونو کې د امنیتی ځواکونو لخوا ویل شوی آی ایس پی آر تر مخه ویل شوی تر هغه د ملکی وګړو په وجلو د پیسو پر راټولولو او د صوبې په امنیتی منصوبینو په برید کې لاس لرلو ایا د عملیاتو کې درنا او اسلحهم لاس ته ورغلی دا نور تفصیل په دې خبريال حمید سمسور راکوي
د پاکستان د پوز د عامه اړیکو څنګه د آی ایس پی آر لوري په خوارسوي بیان یې کې ویل سوې دي چې دغه عملیات تیر ورځ دوی د ایران لسره دی پولیس رجوخ په ځل کېچ کې د پټ شبکو د معلوماتو پر بنسټ باندې تر سره کړل چې په نتیجه کې دوه تراګر وژل شو آی ایس پی آر وی چې دغه تراګرو د عامه خلکو په وجنه پر امنیتی ځواکونو باندې د راکټونو په بریدونو او دغه ډول خلکو زخه د پیسو په اخستلو کې ککانو آی ایس پی آر وی چې له دوی زخه په زیات مقدار باندې درنه وسله هم ترلاسه کړې ده د لغو سوي وسلوال سازمان د بلوچستان لیبریشن فرنٹ ویان ګورام بلوچ د دغه پیښ په حق لباندې وویل چې د ضلع کیش د توم د دشت مزنبند په غرو کې پاکستانی پوجانو د هلیکاپټرو په ذریعہ باندې دلته عملیات وکړل د دلخلیص په دی کې ګنشپ هلیکاپټران وکړول شو او په نتیجه کې د دوی دوه جنگیالان ایرپان چې مشهور په امداد او نورخان چې په برمیش باندې پیژنل کې دوی وژل شوی دي د بلوچستان لیبریشن فرنٹ دا کوي چې په دغه پیښه کې د پاکستانی پاوځ تر 15 زیات عسكر وژل شوی دي او یو شمیر به ټپيان کړي هم دي ځل کې د بلوچستان ناکرار سیمه ده دالته بلوچ وستوالې ډېری فعال دي د پاکستان او د چین د اقتصادي راداري مرکز په گوادر کې د پرمختیا پروژې نه پرېږدي دغه سیمه شاته ډېری پاتې دي دوی د صوبي په وسایلو کې له حکومت څخه زیاته برخه غواړي خو په دې نږدو کې وزیر اعظم عمران خان د کوټي د دورې پر مهال باندې د بلوچستان د سویلي غربي سیمې لپاره د یو لوی اقتصادي پیکیج د اعلان ژمنه کړې ده صوبایي حکومت اټکل کوي چې دغه اقتصادي پیکیج به 3.5 ارب روپۍ پورې وي او لدې سره په دموکران ډیویژن او گوادر کې به د خلکو د روزګار او د دوی د بنیادی اړتیاو لپاره به وکړول کېږي چې امنیتی وزه بشي او د غډو د نړۍ له بیلابیلو سیمو څخه به دلته خلک د پانګې لپاره راجلب شي حمید سمسور وی وی دیوا کوټه
ګران اردوونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو دی په داسې حال چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت حجم د وړاندې په نسبت ډیر راکم شو دی د مومندو کاروباریان غوښتنه کوي چې د افغانستان سره د ګورسلار تجارت د لپاره پرانستل شي د غلارا کال 2013 کې د بدمنې لوجې تړل شوی و د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان وای اوس هم دني امنیتی ستونزې شته او د واردو سره به د لارې پرانستل شي نور حال د اشد مومن په دې ریپورت کې واره
دا د افغانستان سره پولې ته نږدې 50 کیلومتر لري د مومندو د میامنډي بازار ته او ځې دکانداران وای دلته به د افغانستان ګنشمیر خوراکي توکي میوه او د ګاډو سامان راتلو او دلته نه به وړو چرګان او د ضرورت نور شیان افغانستان ته وړل کېد خو اوس دا مارکیټ شار پروت دی او د محمد رفیق شان دکانداران ترې ډیر اغیزمن شوی دی
دا منډي دا غي بنسبت باندې اوس بالکل شاړه ده هیڅ سم نشته مخکې په کار څه خډیر تیر وسوک به چا به معلوم نوړل چا به راوړل د بار خل براتل او اوس په کې څوک نه ځکه موجوده دي ځ خپل وسیدونکو دي هغه بار ملکونو ته مجبور شوی دي څوک پندای تا څوک مطلب کراچۍ تا څوک دوبۍ تا څوک سعودي عرب تا نه الله دی وکي مونږ دی حکمرانانو نه دا درخواست دی موجوده حکومت نه
زی کاروباریان وای د ګورسل لاره د کال 2011 نه را پدې خو د بدمنۍ لوجې د تجارت لپاره تړل شوې ده خو رسول خان وای حکومت چې اوس د امن پر ځای کې دوه داوی کوي باید چې د لاره هم پرانستل شي
تاسو خو وای چې دهشتګردي خاتمه ده منګه خاتمه کړي کنه نو بیا خو دا ګیټ چې تا لګولې دا ګیټ آزاد کا مونږ تا ته دانو چې ټوله بوند دی آزاد کا چې زمنګ د عمومان کام پر روزګار شي او په دغه شي خپل مزدوریو کې خلکو پټي خرچ کړ زمکه خرچ کړي
وی وی دی وچه د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان نه د ګورسل لارې پرانستو پاړه پښتنو وکړه نو هغه ویل
نه خبر ده تا بارډرز باندې وځه خبرو کوم ټوټل په قبایل علاقہ جت کې تقریبا 12 پوینټس او باغی باندې پلانینګ ده چې بارډر مارکیټس په جوړیږي چې خلکو لوکل خلکو ته روزګار هم ملو شي او د دې خلکو آمد رفت ما خوایزه کې د دې خلکو رښتې دی خو سقومال ته پروت ته مختلف ده کې موږ هغه بم فیسیلیټیټ کو پای باندې کار روان دي مخکې وړي میټینګ وایي چې زناسو منو دغه اولډي اپروچ شول پای به ان شاء الله کار شروع شي رفت رفت به دام شروع کیږي س د امن او امان صورتحال هم د دې سره یو فیکٹر دی یو دغه د حصہ ده دغه مطابق به هر څه ان شاء الله رفت رفت تاسو ته کولای شي
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم چمن خرلاچی او غلام خان لارې د تجارت لپاره پرانیستې دي خو د مومندو باجول نو پاس لارې د ډېر وخت راهسي بندې پرتې دي ځې خلک او کاروباریان وای دغه لارو پرانستو سره به نه یوازې د علاقې د خلکو روزګار خشي او دوانو هیوادونو ترمنځ کېدونکې تجارت حجم به هم سیوا شي پاکستانی چارواکي وای د نورو کلونو په نسبت د افغانستان سره د تجارت ټول حجم 800 میلیون ډالر ته راکم شوی دی وړاندې د 3 بلیون ډالرو ارشد مومن وایس اف امریکا دیوا مومن
دا وایس اف امریکا دیوا ریډیو دی د وفاق او صوبې په ګډه د غربت د مخنیوي او د غریب د بحالې لپاره د چرګانو د تقسیم پروژه شروع شوې ده او دا کال به بیا 2.5 لکه چرګي په غریبانو او کندو کې تقسیميږي په دې اړه باندې تفصیلي رپورت ملک وکاس نورو
د وفاق او صوبې په شریکه د غربت مخنیوي او د غریب د بحالې لپاره د چرګانو سلور کلیزه پراجي دویم کال کې تقسیم شروع کړي دي چې سخ کال به بیا 2.5 لکه چرګي کندو او غریبو کې تقسیموي د صوبې په ساته د پراجي مانیټرینګ افسر ډاکټر مزر الیاس وی او ای ډیو ته وې چې دوی پروس کال سوات او هزارا ډیویژن علاوه فل ټارګټ پورا کړي وو ځکه د شانګلې کروندګر او د چرګانو پالونکو مسینزاده وای چې دوی ته سنو ملو شوه
چرګي ساتما حکومت مال چرګې نه درې کړې کور کې بچی دي هغه غواړي او لکه د بازار د ولنه شو راوړي
د صوبې د چرګ چرګړو د صحت او پراجي افسر ډاکټر مزر الیاس اوه چې سخ کالې د دغه پاتې شوی سیمو شورو کړي دا
او مونږ چې کومې علاقې پاتې دي نو به پاره کې شورو کوو لکه مثلا مونږ سو ملاکن ډیویژن چې کوم دی نو د دین شروعات کوو او دا شان سواد شو سواد کې شورو دي او پسې د شانګلې نمبر دي دیر اپر دیر لوور کوستان او چترال دا به کو دین پس پچ کم دی مون هزارا ډیویژن تزو او دا مون پدی وجم مخی کړي یو خو پاتو بل دا سنو باوند ایریاز مطلب لگا یخ علاقې دي لیکن بیا میاش په پس کم دی دا چې قسمه اکټیویټیز نه ممکن شي
دی په پښتنه اوې چې د دوی دایره کار دا هم دی چې تاسو فوکي چې چا 15 چرګې او یو چرګ واغسته هغه سره د هغوی جون کې سفر اقرارې ډاکټر مزر الیاس وې
نو دا چې خډیر کسان ما سره شته چې ما سره رابطه کی چې هغه د شپږو چرګونه شروع کړي او اوس سره دوه دوه درې درې سوري دا نه چې هغه زیات شي وي خو نور یې غشتي دي هغه کاروبار دومره خون ورکړي دي چې هغه دوه خبرې کوي چې یو هم ته خالص چیز ملایږي بل هغه وی چې په معمولی انویسټمنټ باندې ډیر ګټه کوي تاسو کو نن سبا دا ګیرر تاسو ته معلومي نو په 200 روپے باندې زما په خیال چې دا عام فارمي انډ چې مو ته وایو نو دا ملایږي په 15 روپے باندې دی شي
چرګانو پالون کې خواهشمن کولی شي چې د خپل نږدې چرګانو سارو محکمې ته لاړ شي او خپل د شناختی کارت مطابق فارم ډک کړي چې د چرګانو تقسیم نه پاتې نشي ملک وقاص وی او ای ډیوا پېښور
دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی او اوس وخت شوه دی سیمایزو او نړیوالو مطبوعاتو ته د کتنې نو راځي چې وخت شو ورته
په چین کې د مسلمانانو په اکثریت سیمه سینکیان کې په یو غور مسلمانانو د چین د حکومت د ظلمونو سلسله جاری ده په یو غور مسلمانانو د چین د کیدونکو ظلمونو له سببه د هغو خلکو جون هم په عذاب کې دی د چا چې یو غور مسلمانانو سره سره قسمه پولیسي تړون پیدا شوه دی پدې لړ کې تازه واقعې د سکندر حیات نومي یو پاکستانی دا چا چې سمودوران دي په سینکیان کې یو یو غور مسلمان خدي سره واده کړې وو او هم په سینکیان کې آباد شوه دی د سکندر حیات د خپل یو غور خزینه درې بچی دي یو زوی او دولونه د تیر کال سره د خپل وی عرفات روزا کې پاکستان تر اغلې وو او سوره د پسور پسې د سینکیان نه د خپل خزي او د دوړو په بارا کې ډېر د پریشانې ټلیفون راغلل. د چین واکدارانو د سکندر حیات خپل وی سره پاکستان ته د تلو نه پس دا یو غور مسلمان خزه اونیولا او یو نظربند کیمپ ته اوریګلا. هر کله چې د هغه دوه تن کېلونه یتیمخانی ته لیګری دي. په دې واقعې د امریکای لاس انجلس ټایمز او د پاکستان ډان اخبار تفصیلي معلومات ماتی ریپورٹونا خوار کری دی. ڈان اخبار او لاس انجلس ٹائمز خپل معلوماتی رپورٹونو کی لکھی چې کله سکندر حیات په سینکیانگ کې خپل خزی او لونو سره د چین د حکومتي اهلکارو د ناروا سلوک نه خبر شو نو هغه د خپل زوی عرفات سره پاکستان نه سینکیانگ ته روان شو. خو په سرحد د چین پولیس د وړاندې نه د سکندر حیات او د هغه د زوی د عرفات په انتظار وو. د چین پولیس پلار او وی دواړه اونیول وی عرفات ته نه بیل کو او سکندر حیات ته ویل چې موږ بدنه معلومات کوو چې د پاکستان ته ولې تره وو. لاس انجلس ټایمز لیکي چې د سکندر حیات پاکستانی نه د دزوی عرفات دوه کاله وشو چې شو کولای شي وي او دا ورته نه معلومه چې چرته دی او کله بده ته واپس کولای شي. اخبار لیکي چې سکندر حیات د هغو سلګونو پاکستانیانو ځینی یو دی چې په سینکیانگ کې په مسلمانانو د چین د حکومت د ظلمونو د لاسه یو غور مسلمانانو خودو سره د خیخو کولو له سببه سختو مشکلاتو سره مخ دي او د دواړو ملکونو د مفاداتو او د سیاست د لاسه ژوند په تناره دی. اخبار لیکي چې د پاکستان حکومت اسی خو د دنیا د ګردو مسلمانانو په کرمو هر وخت بیانونه ورکوي خو چین سره د خپلو اقتصادي فائدو له سببه نه یوازې د یو غور مسلمانانو په کرمو چپ دی بلکې یو غور مسلمانانو سره د معاشرتي تعلق لرونکو پاکستانیانو په حالت زارې هم شونډې ګنډلې دي. لاس انجلس ٹائمز پل رپورٹ کی دا سکندر حیات پاکستانی دا خلی لکی جی دا خپلو بچو جدائی زغمل دیر گران کار دے. دی وای دو کال اوشو چې زما خزا او زما نولس کلن زوی سره زما د دولونو زما نه شپولی شوی دی. سکندر حیات وای چې زه د تیرو دو کالو راسی سینکیان ته د تلو د پاره ویزې له خوارېږم خو د چین حکومت ورله ویزه نه ورکوي. سکندر حیات د چین او پاکستان حکومتونو ته خواستونه کړي دي چې د هغه د ښځې او بچو باره کې معلومات ورکړي. په نظربند کیمپ کې پروت د سویلي سینکیانگ محمد نوم یو غور وایي چې د کال 2000 نه د چین او پاکستان ترمنځ تجارتي مال وړلو راوړلو خو د کال 2013 په جون کې د چین پولیس دې ونیولو او تر اوو میاشتو پورې په کیمپ کې وساتلو. د کیمپ دننه د حال بیانولو په وخت محمد وایي چې په کیمپ کې به هر میاشت د کیمپ څوکیدارانو موږ یو ځای ته راغونډولو او زموږ په وړاندې به جاني مازونه سوزول. محمد د چین پولیس والو اوس په دې شرط پرې خو دې چې دی به پاکستان نه خپل خزه او بچی واپس سینکیانگ ته راوړي. خو د پینډا کې لاس انجلس ټایمز سره خپل مرکه کې ویلي دي چې زه بچری هم چین ته واپس لاړ نشم.
ګرانو اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. نړیوال بانک افغانستان سره د 100 میلیون ډالر مرسته کوي. نړیوال بانک افغانستان سره د اقتصادي خودمختاری په لړ کې د 100 میلیون ډالر مرسته اعلان کړې ده. د افغانستان د مالی وزارت وایي چې دا مرسته بیل اوازه ده او د افغانستان خودمختاری په برخه کې مهم رول لري. په دې باندې نور تفصیل د ډیو خبریال حکمت سادات راکوي.
نړیوال بانک له افغانستان سره د اقتصادي ځان بسیاینې په موخه د 100 میلیون ډالر مرستې اعلان کړی دی. د افغانستان مالیه وزارت وایي چې دا مرسته بیل او زدي او د اقتصاد ځان بسیاینې په برخه کې مهم رول لري. د مالیه وزارت ویان شبروز خان مسجدی دی ویته ویل چې نړیوال بانک په افغانستان کې د مالی سکتور د ثبات او لکوچنیو سوداګرو فعالیتونو څخه د ملاتړ لپاره د 100 میلیون ډالر تازه مالی مرسته اعلان کړی ده. د مالیه وزارت ویان شبروز خان جدی وویل
دغه مرستې به په دوو برخو کې مصرفيږي. یو برخه به د افغانستان د مرکزی بانک یا د افغانستان بانک سره مرسته کیږي ترڅو د مالی سیستم د ثبات لپاره د بانکونو سره او د قرضو په مسایلو باندې کار وکړي. دویمه برخه به د افغانستان د حکومت د بودیجې له طریقه مصرفيږي ترڅو په خصوصي سکتور کې د کوچنیو وړو او منځنیو متشبثونو سره مرسته وشي.
د اقتصادي چارو شنونکو په کوچنیو سوداګریو کې ښکیل کسان هم د نړیوال بانک د مرستې پر ځای بولي او وایي چې په دې سره به د افغانستان مالی سکتور پیاوړی شي. د اقتصادي چارو شنونکي سیدکیا سیدی ډیوی ته وویل چې خصوصي تشبیهاتو کې پخوا د قرضونو کوم سیستم نه و چې اوس به له دې مرستو سره د دوی ضرورتونه رفع او کاروبار کې به پراختیا پیدا شي. سیدکیا سیدی وویل
په دې وخت کې خو ډېری داسې خلک دي چې هغوی غواړي چې صنعتي تشبثاتو کې فعالیتونه کوي، ولې د هغوی سره د کوچنیو پورونو د قرضو کوم سیستم نشته، هغوی سره د حمایې کوم سیستم نشته، څو حیاتي کورسونه لري په پیسې اوسر نیم خلکو سره اوس یوه انګېزه پیدا شوې ده چې باید کاروبار وکړي، ولې نو که دوی ته دا پورونه په حرضې په توګه ورکړل شي تشویقي اخ به ولري، خلکو کورنۍ اقتصاد به ورسره ښه شي او په کل کې به یې ملي اقتصاد هم د ګټو رسوي. له بل اړخه د ظرفیت لوړونې په برخه کې اډار وشي چې خلکو ته کسب و کار وشي.
محمد جواد چې په یو خصوصي کوچنی سوداګریز مرکز کې کاروبار کوونکی دی، ډیوی ته ویل چې په خوا به مو له یو او بل ځای څخه قرضې کولې چې وخت نه وخت به یې کاروبار او محصولات ټکنی کېدل. د هیله لري چې دغه بیلا او زمرستو پښتون کې به یې ستونزې حل شي.
محمد جواد یم او په کابل کې یو د کالی ګنډلو شرکت کې کار کوم. د نړیوال بانک لمرستو څخه ډیره مننه کوم. موږ به د توکو رانیولو لپاره د نورو ځایونو څخه قرضه کوله او مواد مو پرې رانیول. هیله من یم چې دغه مرستې به د خصوصي صنعت او سوداګرۍ په برخه کې ډیرې ښې ثابت شي. زموږ په څیر نور صنعتي فابریکو کارکونکي به ورسره تشویق شي او په خپل کاروبار کې به یې پراختیا راشي.
د ښکېلو بنسټونو باورونو ته په کتو د دې پروژې په لیکېدل به د افغانستان د مالی نظام ثبات پیاوړی کړي او د مالی منځګړیتوب په برخه کې به یو شمېر اسانتیاوې رامنځته کړي. دا مرستې په داسې مهال تصویب شوي چې اوس مهال هیواد د کورونا وایرس له ناوړه اقتصادي اغېزې څخه راوځي. حکمل صدات دی وری دیو افغانستان.
دا وایس اف امریکا دی وری دیو خبری خبرونه ده. اوس وښوي د یو اداري چې امریکا د حکومت نظر وړاندې کوي. وړاندې کوم کې دی زموږ همکار مختار خلیل.
امریکا د ډیری مدینه په ټوله دنیا کې خلکو ته د صحت، دارو، درملو او د انساني خواخوږی په خلاص مټ او د ټولو نه زیات امداد ورکون کې ملک دی. امریکا دا امداد د خپل ټیکس گزارو خلکو د ټیکس د پیسو په زور دنیا ته رسوي او دا تمه لري چې دا امداد به د نیکو او د سودمندو مقصدونو لپاره استعمال کړي شي او وجتمندو ته به ورسول شي. خو د امریکای د خارجه چارو د محکمې ویان مارګن او ټیګس وایي چې د بدقسمتۍ خبره ده چې د صحت عالمی تنظیم خو کم از کم د امریکای د دې امداد په صحیح ډول استعمالولو کې ناکام شوی دی او نه یوازې د کورونا وایرس چټک تابع نه ده کړی، بلکې په تیرو کلونو کې په عالمی سطح د صحت د راپورتو ځینو مسلو په مخنیوي کې هم پاتې راغلی دی. دین علاوه د صحت عالمی تنظیم د خپل تنظیم دننه د فوري نویت اصلاحاتو کول نه هم انکار کړی دی. په دې لړ کې د چین د کمیونیستي پارټۍ د اثر نه ځان نه آزادول د صحت د عالمی تنظیم د ناکامۍ یو ښکارا ثبوت دی. د دې نتیجه دارا خطلی ده چې امریکای د کال 2021 د شپږمې جولای نه سرکاري تور د صحت عالمی تنظیم نه د وټو اعلان کړی دی. خود صحت د عالمی تنظیم نه د وټو باوجود به امریکا خارجي ملکونو کې خلکو ته د صحت او د دارو درملو د امداد رسولو په خپل لوس ټینګوي. د صحت د عالمی تنظیم نه د وټو د فیصلي امریکای دون وړاندې د امریکای حکومت د اهمو امریکانو سرکاري محکمو او ادارو او د امریکای د ذاتی مد د ټکنیکی او علمی پوهنا بهرنو ملکونو ته د امداد ورکولو د کار اخستو جاج اخلي چې دا شان دغو ملکونو کې د یو نه بل ته د لګیدونکو مرضونو تشخیص وکړي شي او خلک د دغو مرضونو د تباکارونه بچ وساتلی شي. د امریکای حکومت د کال 2001 را په دی خوا د دنیا په مختلفو ملکونو کې د ایډز، ملیریا، نری رنز، ایبولا او د نورو خطرناکو رنګونو په معلومولو، په مخنیوي او په علاج د یو سل دو سلویختو ارب ډالرو نه زیات رقم خرج کړی دی. د نړیوالي ترقۍ لپاره د امریکای د ادارې یعنی د یو ایس ایډ د عالمی صحت نائب منتظم ډاکټر الما ګولډن ویلی دی چې موږ هر کال د صحت عالمی مت ته اوسطن لس ارب ډالر ورکو. سخ کال به دا رقم یو په دوه زیاتو ځکه چې موږ په ګرد دنیا کې د کورونا وایرس خلاف لوی جنگ ته لاس اچولی دی.
امریکی د دې خبرې د یقیني کول پوخ نیت کړی دی چې د صحت د عالمی تنظیم نه د امریکی د وطول سبب به کمزورو ملکونو سره د امریکی د طرفه د دارو درملو ورکیدونکو امداد کې څه کمی ناراضي. ډاکټر ګولډن خپل وینا په دې ختمه کړې ده چې امریکا د خپلو ټولو ادارو او د خپلو ټولو هلو ځلو په ذریعه د دارو درملو صحت او د انساني خواخوږۍ دنیا ته په ورکیدونکو امداد کې اوس هم د ارچانه وړاندې ده. موږ په ښه اراده کړې ده چې دا خبره به یقیني کوو چې زموږ له طرفه ورکیدونکو امداد ګرد دنیا کې حاجتمندو خلکو پورې ورسي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېګئ: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډي سي 20230 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولای شئ. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.
دا واشنگتن ڈی سی دے. تاسو د وائس آف امریکا ڈیوا